دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوردونکو دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا ز خلیل خانم پام وکړئ د سات خبرونه ته د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات چې دوی میاشتي وړاندې په کابل کې ته طالبانو تر یوې حملې وروسته لغوه شول د کاوس په 14مه بیرته پیل شوې دي خو په پروان کې د امریکایي ځواکونو پر پوځي اډې د طالبانو ته برید وروسته د خبرې د کاوس له 28مې یو ځل بیا تر نامعلومې مودې ځنډیدلې دي خو دواړه لور ویل دي چې دا وقفه د دې لپاره راغلي ده چې دواړه لورې له خپلو مشرانو سره سلا مشورې وکړي د امریکا د کانګرس جمهور غوښتونکو استازي مایکل والټر وای طالبان شاید خپل د کمانډانانو او د جنگیالو د کنټرول توان ولندري د شاغلي والټر سره بشپړ مرکه د امریکا شخ په پانی کې ترسي د امریکا د متحداتو د استازو مجلس د چهارشنبه پر ورځ نامخته خپل غونډه پیل کړي او د جمهور رئیس باندې تور دی چې د خپل واک څخه ناوړه استفاده کړي او د کانګرس په چارو کې خند جوړ کړي دي د ولسی جرګې غړي به د باسون ورسره د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د استزاده لپاره رایګری وکړي د هغه مکرات تر لمخې چې د سه شنبه پر ورځ تصویب شول د استازو مجلس په لشپش ساتونو د باس ورسته د استزاده د مواردو په اړه باس وکړي د ولسی جرګې غړي نانسی پلوسی وویل چې جمهور رئیس مشته بل لار نه پریشي لدی چې پرته لدی چې استزاده کړو اخرنی رائے به د واشنگتن پر وخت ونیم بجې پیل شي
It will be said that my Washington Democrat friends couldn't bring themselves to work with Donald Trump so they consoled themselves instead by silencing the will of those who did the American people and I yield back
Gentleman from California
Madam Speaker, I'm proud to recognize the gentleman from California Mr. Sherman for 1 minute
Gentleman's recognized for 1 minute
Robert Mueller lays out facts
په یو مورد کې جمهور رئیس ترامپ تورن دی چې د امریکا د 2020 کال د جمهور ریاست په ټاکنو کې د اوکرين د مداخله غوښتنه کړي هغه همدارنګه تورن دی چې د تایکات په جریان کې د کانګرس لخوا د اسناد د غوښتنو څخه سرغړونه کړې ده د جمهور رئیس ترامپ د احتمالي سزا ورسته به د 2020 کال په جنوري میاشت کې په سنا کې محکمه جوړ شي چیرې چې جمهور غوښتونکو اکثریت یو داسې ښکاري چې له ترامپ څخه به ملاتړ وکړي دغه راز په نیویارک لاس انجلس او نور شهرونو کې خلک لارو کوڅو او سړکونو ته راوتلي او د امریکا د جمهور رئیس د استزاده کولو غوښتنه کړي د مظاهرچیانو څو غوښتل تفصیل په رپورت کې اورو
د ولسمشر ترامپ تورنولو او د هغه په اړه شواهد راټولولو او گواهی ده د چارواکو راغختلو هواد وشل دي خدا مظاهره کوونکې غواړي شواهد ووري په داسې حال کې چې د کانګرس د استازو مجلس د رایګیری په طرف اقدام کوي دا مظاهره کوونکي غواړي غږې واوریدل شي څه باندې 30% امریکایان د ترامپ سره موافق دي چې د تورونو لګولو د شاهدۍ ورکولو غونډې سیاسي موخې لري په سنا کې محکومېدل احتمال نه لري ځکه د ترامپ جمهوري غوښتونکي متحدین پکې اکثریت لري
د ایران د امنیت د عالی شورا مشر علي شمخاني وایي چې د افغان حکومت له ګډون پرته د طالبانو سره د سولې خبرې به ناکام وي نوموړی وایي ایران ځکه د خبرو مخالفت کوي چې د افغانستان دولت او خلک پکې دخیل نه دي ښاغلی شمخاني د چهارشنبه پر ورځ په تهران کې د یو سیمه ییز امنیتي کانفرنس پر مهال دغه څرګندونې کړې دي نوموړی هم دغه راز امریکا تورنه کړي چې د افغانستان له روان وضعیت څخه له افغانستان سره د چین ایران او روسیې په سرحدي سیمو کې نامنه یو پارولو څخه ګټه پورته کوي دا په داسې حال کې ده چې واشنگتن په وار وار تهران په افغانستان کې وسلوالو طالبانو پر روزلو او تجهیزولو تورن کړی دی د یمن په جنگ کې شکیل اړخونه د یو کال مخکنی اوربند د موافقې د عملي کولو په اړه د حدیده په بندري ښار کې بیا خبرې پیل کړې دي د ملګرو ملتونو ماموریت چې د خبرو په دایرولو کې مرسته کوي دا خبره په یو بیان کې کړې ده د اوچی اغان چې د او د سعودي په مشرۍ ائتلاف تر منځ مخکې خبرې څو ځلې هم ناکامه شوې دي په یمن کې له تیرو 15 کلونو راځي جنگ روان دی د یمن په جنگ کې شکیل اړخونه تیر کال د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د دسمبر په میاشت کې په سویډن کې تړون لاسلیک کړ چې پکښې د حدیده په ښار کې اوربند خبره او د غراز د 15,000 د بندیانو تبادله خبره هم پکښې شامل و خو دغه موافقه په مکمله توګه عملی نشوه او د پاکستان په خوانی جمهور رئیس او لوی درست جنرال پرویز مشرف د چهارشنبه پر ورځ چې د ماکمل خو دغه د اعدام سزا د شخصي دشمني په بنسټ اورول سوی ده د پرویز مشرف لخوا دغه سزا ورډول ورسته د لومړی غونډې دین علاوه د پاکستان پاوز هم تیر ورځ په یو بیان کې دغه پریکړه غندلې و ویلي وو چې په پاوز کې د پریکړې سخت غم غوسه او استراب رامسته کړی دي دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه اوریدل
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څو اوریدل دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې په اوو ولایتونو کې د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې بهیر پای ته رسیدلې دي او د څلورو ولایتونو معلومات کابل ته رسیدلې دي په ورته وخت کې درو انتخاباتي ډلو ادعا کړې چې حنیف دانشار په غیر قانوني توګه د انتخاباتو د کمیسیون د کمیشنر په توګه ټاکل شوی او د لوی څارنوالۍ څخه یې غوښتي چې نوموړی تر عدلي تعقیب لاندې راولي په دې باره کې پام وکړئ د ممتاز بهیر رپورټ
په تخار سرپل جوزجان بدخشان فاریاب پنشیر او بغلان ولایتونو کې د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې پروسه چې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې د اعتراضونو له امله ترسره شوې نه وه د چهارشنبه په ورځ پای ته ورسېده د انتخاباتو د کمیسیون د معلوماتو په اساس په دغو ولایتونو کې د 1309 محلونو د رایو تفتیش او لسره شمیرلو ته اړتیا وه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ د چهارشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل
از 7 ولایت به شماري او تفتیش تکمیل شوه از 4 ولایت
د وو ولایتونو تفتیش او بیا شمیرنه بشپړه شوې ده د څلورو ولایتونو نتایج د رایو د جنبندۍ مرکز ته رسیدلې دي او هلته ور باندې تطبیقات دوام لري او که هوا خوي د بدخشان او فاریاب ولایتونو به هم نن کابل ته ورسیږي
اگر هوا خوب باشه امروز بخیر به کابل میرسه
د انتخاباتو کمیسیون د چارواکو پر وینا د وو ولایتونو د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې معلومات به په دوه ورځو کې سیستم ته پورته شي او د کمیسیون دارالانشا به د شنبه په ورځ په دې اړه خپل تحلیلي راپور له کمشنرانو سره شریک کړي او د کمیسیون مشرتابه به د همدې راپور په اساس د جمهوري ریاست انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان کړي خو له بلې خوا د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت او د رحمت الله نبیل په مشرۍ د امنیت او عدالت انتخاباتي ډلو ادعا کړې چې د انتخاباتو د کمیسیون کمشنر حنیف دانشیار په دغه کمیسیون کې په غیر قانوني توګه غړیتوب ترلاسه کړی دی او د هغه په موجودیت کې ترسره شوې پریکړې ورته د منلو وړ نه دي دغه انتخاباتي ډلو ادعا کړې چې حنیف دانشیار په خپلو اسنادو کې جالکاری کړې او عمر یې له 15 دیشو کلونو څخه پورته خودلی دی دوی د چهارشنبه په ورځ په یوې ګډې عریضې کې د افغانستان له لوی څارنوالۍ څخه غوښتي چې د ښاغلي دانشیار د کار د دوام مخه ونیسي او نوموړی تر عدلي تعقیب لاندې راولي د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې استازي نور رحمان اخلاقي چې په یو مطبوعاتي کنفرانس کې د عریضه لوستله وویل د ښاغلي دانشیار غړیتوب د انتخاباتو د قانون د 12مې مادې د لومړۍ فقرې د څلورم بند د همدې قانون د 14مې مادې د لومړۍ فقرې د لومړۍ او 15م بند او د لوړې د متن په خلاف دی چې د انتخاباتو د قانون په اساس نوموړی د کمیسیون د غړي په حیث دنده نشي ترسره کولای او د قانون خلاف له صلاحیت څخه کار اخلي
صلاحیت مې نمایي
خو د انتخاباتو کمیسیون وایي چې دغه کمیسیون کمشنران د یوې شفافې پروسې لارې د ټولو کاندیدانو ګوندونو او مدني ټولنې په خوخه ټاکل شوی دی د کمیسیون یو کمشنر اورنګزیب وویل کله چې کاندیدانو دوی ته رایه ورکوله په هماغه وخت د ټولو کمشنرانو تحصیلي او هویتي اسناد په دقت سره سیړل شوی دی
هی مشکل خوب بود کې پاین ما قبل شش ما قبل ای موضوع
خبرې چې د 15 میاشتې مخکې مطرح شوی وای او له خلکو سره شریک شوی وای په خوښینه سره په دې ډیر حساس وخت کې د موضوع راپورته کیږي او تر سیاسي استفاده کیږي
ازي استفاده سیاسي میشه
همداشان د محمد اشرف غنی په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې استازي عبدالقادر هوتخیل وویل چې ځینې کړي د دې مسلې تر شا لاس لري او هڅه کوي چې د انتخاباتو پروسه له ګواښ سره مخامخ کړي
همدا چې اوس د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لوري د لومړی او پایلو نتیجې ورځ په ورځ باندې پرانیز کیدو کې دي د ټولو ولایتونو بیا شمیرنه پای ته رسیدو کې ده اوس هغه ځینې مغرض کړي چې نه غواړي د ټاکنو پروسه بل اخره خ پایله ورکړي د افغانستان خلکو ته دغه مغرض کړي د دې مسلې تر شا لاس لري او دوی کوشش کوي چې د ټاکنو پروسه په یو ډول نه په یو ډول ګواښمنه کړي
د انتخاباتو د کمیسیون کمشنر حنیف دانشیار تر اوسه په دې اړه سن دی ویلي د انتخاباتو په کمیسیون کې د خاغلی دانشیار د غړیتو په اړه د حقوقي ستونزې په داسې حال کې مطرح شوې ده چې دغه کمیسیون چارواکو ویلي چې رایونه به د جمهور ریاست انتخاباتو د ابتدایي نتایجو اعلان ته زمينه برابر شي
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
درنو اوریدونکو د دسمبر 13مه د مهاجرینو نړیواله ورځ وه افغان حکومت وایي په تیره شاوخوا یوه نیمه لسیزه کې د 10 میلیونو زیات افغان کډوال له بهرنیو هیوادونو خپل هیواد ته ستانه سوي دي خو لا هم د 6.5 میلیونو څخه زیات افغانان په بهرنیو هیوادونو او په ځانګړي ډول په ایران او پاکستان کې دیره دي په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواري له کابله رپورټ لري
حسین علیمی بلخی وای چې د 2002 او د 2013 میلادي کلونو ترمنځ موده کې له بهرنیو هیوادو په ځانګړي ډول له ایران او پاکستان څخه ټول 10,000,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. ښاغلی بلخی د مهاجرینو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې به غونډې ته په ویل چې یوازې په تیرو 15 کلونو کې 3,000,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ورغلي دي. سید حسین علیمی بلخی ویل چې دغه شمیر سربیره د 2019 میلادي کال په تیرو 11 میاشتو کې 3,990,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي.
هنوز هم بیش از 6.5 میلیون تن
اوس هم د 6.5 میلیون څخه زیات افغان کډوال له هیواد څخه بهر دي چې زیات شمیر په پاکستان او ایران کې ژوند کوي.
سکل د ایران څخه وروسته په زیات شمیر افغان کډوال له ترکی څخه خپل هیواد ته تللي. اکثر ستانه شوي افغانان وایي چې له ترکی څخه په زور خپل هیواد ته شړل شوي دي. پر افغانستان باندې د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل وروسته په میلیونونو افغان کډوال پاکستان او ایران ته لاړل چې د هغوی زیات شمیر د 2001 میلادي کال وروسته د ملګرو ملتونو مهاجرینو لیک کمیشنرۍ د پروګرام له مخې افغانستان ته ستانه شول. خو په دغې د پراخېدو له امله په سلګونو زرو نور افغانان چې ستانه شوي کډوال هم پکې شامل وو بېرته افغانستان څخه وتلو ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو لیک کمیشنرۍ UNHCR د راپور له مخې په ټوله نړۍ کې 2.1 میلیون افغان کډوال په رسمي ډول د مهاجرو په توګه ژوند کوي. همداشان دا اداره وایي چې شاوخوا 2 میلیونه بېځای شوي افغانان دننه په افغانستان لري چې که د طالبان سره د امریکا د سولې روانې خبرې د یوې هوکړې سبب شي نو زیات شمېر افغان کډوال به له بهرنیو هیوادو په ځانګړي ډول له ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته ستانه شي. هغې ویل دا وزارت د دغسې ستنېدونکو افغانانو لپاره په یو پلان باندې کار کوي ترڅو د ستنېدونکو افغانانو لپاره د ستنېدلو شرایط برابر کړي.
با توجه به مذاکرات جاری صلح
په هیواد کې د سولې روانو خبرو ته په پاملرنې دا چې د سولې خبرې نتیجې ته ورسیږي 2019 میلادي کال کې به موږ د مختلف هیوادونو څخه په لوړ شمیر د افغان مهاجرینو د ستنېدلو شاهدان ووسو چې موږ د دې لوړ شمیر ستنېدونکو لپاره د سولې وروسته د ستنېدلو یو پلان په چمتووالي باندې کار کوو چې ترتیبولې په وروستي پړاوونو کې دي.
د مهاجرینو ستنېدونکو چارو وزیر همداشان په افغانستان کې د مهاجرینو ستنېدلو د بهیر د مدیریت لپاره د خپل حکومت پر یو شمېر پلانونو باندې هم خبرې وکړې او وی ویل چې افغان حکومت د ایران او پاکستان په ګډون یو شمېر اروپایي هیوادو او ترکیې سره په خبرو بوخت دی ترڅو په اجباري ډول افغانستان ته د افغانانو ستنېدلو مخه ونیسي. ښاغلی برخي له ټولو هیوادو وغوښتل چې په افغانستان کې سولې تر ټینګېدو دي د افغانانو کوربتوب ته دوام ورکړي. په روان 2019 میلادي کال کې شاوخوا 15,000 ستنه شوو افغانانو څخه څه باندې 3,000 له ایران او ترکی څخه افغانستان ته د غوی د خوخي پر خلاف ستنه شوې دي. همداشان د افغانستان د مهاجرینو چارو وزارت وایي چې د دې شمیر سربېره له اروپایي هیوادو څخه هم د روان میلادي کال په تیرو 11 میاشتو کې 1,202 افغانان افغانستان ته ستنه شوي چې په دغه شمیر کې 916 یې د غوی د خوخي پرته افغانستان ته شړل شوي دي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصر او به طرف معلومات تر لاسه کړئ نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
د تخار مدني فعالانو په یو اعتراضي غونډه کې په دغه ولایت کې د جنایي جرمونو او ناامنۍ د زیاتېدو په اړه شکایت کاوه، خو پولیس وایي چې د پخوا په پرتله دوی جدي اقدامات کړي دي. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن رپورټ ته.
د تخار یو شمیر مدني فعالانو د دغه ولایت د انګړ مخ کې اعتراضي غونډه کړې. دوی ادعا کوله چې د تعلقانو په خار کې د جنایي جرمونو کچه لوړه شوې او خلک له ناامنۍ څخه پازاب شوي دي. د تخار د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې په دغه ولایت کې یو شمیر وسلوالې ډلې شته دي چې له وسلوالو طالبانو ډېرې خطرناکې دي. د تخار یو تن اوسیدونکی زمری وایي چې دوی ځکه د ولایت د انګړ مخ کې اعتراضي غونډه کړې چې د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب نه ورکول کیږي.
په دې اعتراض کې د مدني فعالانو غوښتنه دغه وه چې په تخار ولایت کې باید مخابراتي شبکې 4 ساعته فعالیت ولري. همداشان انکشافي پروژې باید په تخار ټولو ولسوالیو کې یو شان تطبیق شي. همداشان دا چې په دې وروستیو کې ناامني د تخار په ولسوالۍ کې ډېره شوې، خصوصا مرکز کې، حتی د مرکز ته نږدې طالبان دلته شتون لري، ناامني ډېره شوې. په دغه درې موضوع په هکله مدني فعالان نن سهار اعتراض درلود او دا یې ویلي چې سیمه ییز حکومت ته موږ څو ځلې مراجعه کړې، تر اوسه پورې دې توجه نه ده کړې. باید مرکزي حکومت حکومت په دې باره کې توجه وکړي.
هغه زیاتوي چې دوی د دغو غوښتنو ترڅنګ د تعلقاتو د خار منځ کې د جنایي جرمونو د زیاتېدو خبره هم کړي او زیاتوي چې سیمه ییزې ادارې تر اوسه هیڅ اقدام نه دی کړی.
تخار مرکز کې جنایي جرمونه ډېر شوي دي، امنیتي ځواکونه په دې حق له توجه نه کوي. د ورځ په تېرېدو سره خلکو ډېر ګواښ سره مخامخ دي. په دغه جنایي جرمونو د زیاتېدو په حق هم مدني فعالانو خپل اعتراض درلود. سیمه ییز حکومت په دې توانېدلی نه دی چې دا کوم کسان چې غیر مسؤول وسله وال دي خالص هلاک کړي. د دې پان کا دغه سیمه کې کوم وسله وال چې کدي د سیمه ییز حکومت لخوا خالص هلاک شي، نو په دې باور دي چې امنیت به هم ښه شي، جنایي جرمونه هم په تخار کې به کم شي.
د تخار پولیس وایي چې دوی په روان کال کې 102 تنه د جنایي جرمونو په تور نیولې دي. د پولیسو ویان عبدالخلیل اسیر زیاتوي چې د تیر کال په نسبت د جنایي جرمونو کچا راټیټه شوې ده.
در مدت سال جاری به تعداد 192 تن به اتهام قضایای
په روان کال کې 102 تنه د مختلفو جرمونو قتل، غلا، اختطاف، زورواکي او اخلاقي فساد په تور په ولسوالۍ او د تعلقاتو په خار کې نیول شوې دي. دا د دې ثبوت ده چې د تیر کال په پرتله جرمونه کم شوي. عام خلک بیا په تخار کې د جنایي جرمونو د زیاتېدو یادونه کوي، وایي چې د جرمونو د زیاتوالي علت په خار او کلیوالو سیمو کې د وسلوالو پیدا کېدل دي. د تعلقان د خار یو بل اوسیدونکي بشیر وایي چې په خار کې د جنایي جرمونو گراف لوړ شوی.
حاکمیت کسانی کې دارای افراد مسلح غیر مسؤول هستند باعث ازی شده کې جرایم جنایي
هغه خلک چې غیر قانوني وسلوال لري او په واک کې دي، د دوی حاکمیت د دې سبب شوی چې جنایي جرمونه د تخار ولایت په کچا او په ځنګړې ډول په تعلقاتو خار کې زیات شوی دي. د تعلقاتو اوسیدونکو وایي لکه رئیس چې وسلوال طالبان د دغه ولایت د خار پر لور پرانیز دي کې دوی شوی دي، په خوانی وسلوالو یو ځل بیا وسلې غاړې ته چولې دي. له وسلو سره تګ راتګ کوي چې خلکو ته د تشویش سبب کیږي. ګل ریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
دا واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. امریکایي مقاماتو د طالبانو لخوا د سولې د خبرو په جریان کې د مرګانیو حملو سره مخالفت څرګند کړي او هڅه کوي چې طالبان باید اوربند وکړي. د امریکا د کانګرس یو غړی مایکل والتس د طالبانو سره د سولې او د افغانستان او امریکا په روابطو زموږ له همکارې لینا روزبه سره خبرې کړي.
Well, I think two things.
زه فکر کوم چې دلته دوه شیان روښانه دي. اول، د سولې د خبرو برسیره بریدونه دوام لري. د طالبانو مشرتابه د سولې په اړه جدي نه ده. د طالبانو مشرتابه د سولې په اړه جدي نه ده او موږ باید د هغوی جدیت په عمل کې وګورو. موږ باید د هغوی لخوا اوربند یا په تاوتریخوالي کې کمواله وګورو یا دواړه وګورو. زه فکر کوم چې بله مسله دا کېدای شي چې د طالبانو مشرتابه نشي کولای خپل ټول جنګیالي او خپل ټول قمندانان کنټرول کړي. نو که دوی په اوربند یا د تاوتریخوالي په کمولو فقوکلی خای ټول اړخونه د حکومت ته غاړه کې نه دی. نو دا هر یو ځانته وستون زده چې زما پان د سولې د خبرو په لاره کې خندونه جوړول شي.
Many Afghan believe that Zalmay
Khalilzad زینی افغانان باور لري چې زلمای خلیلزاد په طالبانو سره په خبرو کې د امریکا ګټو ته لومړی توپ ورکړي. کچېری امریکا د طالبانو سره یو موافقه ته ورسیږي، تاسو فکر کوئ چې هغه به د افغانانو په ګټه هم وي؟
Well, I think that
زه فکر کوم چې سفیر خلیلزاد یقینا ګوري چې هغه یو امریکایي ده او هغه د امریکا د ګټو استازي توپ کوي. خو د امریکا ګټې او د افغانستان د حکومت ګټې زما په ان یو دي او دا د سولې او ثبات لپاره دي. دا د داسې شرایطو د رامنځته کولو لپاره دي چې داعش، القاعده، حقانی او نور ډلې نه یوازې په افغانستان باندې بلکې پر لویدیز هم برید ته دوام ورنکړي. په ښکاره ډول زه د دواړو هیوادونو راتلونکی له بل سره تړلی بولم. کچېرې په افغانستان کې بیرته ګډوډي را منځته شي او کورنۍ جګړه ته ده پلیز او کورنۍ جګړې ته داخل شي لکه څنګه چې په نویو کلونو کې پیښول، نو بیا سل په سلو کې دا تمه کېدای شي چې داعش، القاعده او نورې ډلې به ترې ګټه واخلي او بیا به په امریکا د برید پلان وکړي. نو د افغان حکومت ګټې او په کور دننه د افغانستان ثبات د امریکایانو خوندیتوب لپاره خورا مهم دی.
ځینی کسان چې خوشبین دي په دې باور دي چې د طالبانو سره د سولې خبرې بریالي دي او طالبان به د امریکا سره په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په منځ وړلو کې ښه ملګري وي. آیا تاسو دې نظریې سره موافق یاست؟
زه پرې شک لرم. په دې موضوع زه د ناتور ګراهم د دریز پلوي کوم. زه هیڅ داسې نښې نه وینم چې طالبان به د القاعده سره د اړیکو ماتولو ته چمتو وي. زه هیله لرم چې دا د خبرو اترو د یوې برخې په توګه وګورم چې طالبان په علني توګه القاعده وغندي. موږ د داعش سره د طالبانو ځینې ښې نښې لیدلې دي چې موږ سره د داعش په وړاندې جګړې کې مرسته کولی شي، خو د القاعده او غني سره نه. او بیا زما پوښتنه دا ده چې دوی حتی دا ګام هم که اوچت کړي دوی به څه پوځي وړتیا ولري؟ موږ یو 300,000 افغان اردو لرو، موږ ائتلافي پوځیان لرو، موږ هوایي قوا لرو. طالبان څه پوځي وړتیا لري چې د القاعده او نورو ډلو د ترهګریزو بریدونو مخه ونیسي؟
جان باس، د یوس امباسادر
په کابل کې د امریکا سفیر جان باس تیرونی په افغانستان کې د اداري فساد په اړه نهیلی توپ سرګند کړ او هغه په افغانستان کې د پرمختګ تر ټولو عمده خنډ وباله او وی ویل چې د مرستو پیسې د څو کسانو جیب ته ځي. آیا تاسو فکر کوئ چې فساد په افغانستان کې اصلي ستونزه ده؟
زما په اند دا یوه لویه ستونزه ده او دا هغه څه دي چې زه پوهیږم چې افغان حکومت او ولسمشر غني هڅه کړې چې حل کړي. موږ کلونه د مخه هڅه کړې چې دا حل کړو. موږ د شفافیت په نوم یو کاري ځواک لرو تر څو فساد پیدا کړو او د مخنیوي لارې چارې ولټو، خو په ټوله نړۍ کې فساد شته. په لاتینې امریکا او حتی دلته په امریکا کې فساد شته او دا د مدیریت وړ کچې ته ښکته کېدای شي. زه غواړم وګورم چې افغان حکومت په حکومت کې دننه د اداري فساد د مخنیوي لپاره ځینې ستر ګامونه پورته کړي، ځکه چې دا د نړیوالو مرستندویانو او امریکایي مالیه ورکوونکو ته باور ورکوي چې هغه پیسې چې موږ ورکوو هلته ورباندې ښوونځي او سړکونه جوړیږي.
د افغانستان د ولسمشرۍ له ټاکنو تقریبا درې میاشتې کېږي او تر دې دمه پایلې نه دي اعلان شوي. د پایلو په اړه ډېر جنجالونه رامنځته شوي. په افغانستان کې د وروستیو ټاکنو په اړه ستاسو نظر څه دی؟
دا د افغانستان لپاره یوه مهمه شیبه ده. زه د بایومیټریک رایو کارولو لپاره ټولې خواوې ستایم چې زما په فکر د رای ورکوونکو د بشپړ ډاډمن کولو په لور یو ګام ده. دا زما په اند په افغانستان کې د دیموکراسۍ د تحول په لاره کې یو ستر ګام ده. آیا هغه اړخونه چې ټاکنې بایللې دي واقعا غواړي چې لري شي؟ که غواړي چې په قدرت کې د پاتې کېدو او د خپلو ګټو د خوندي کولو په لپاره هیواد یرغمل کړي، کله چې ټول اړخونه ټاکنې او پایلې ومني او د خلکو اراده ومني او دوی د هیواد د هیګن لپاره یو طرف تکیږي او پر مخ ځي، دا د رښتینې دیموکراسۍ درامنځته کېدو یوه نښه ده.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
په هند کې د یو نوي قانون چې د گاونډي ملکونو څخه راستنیدونکي غیر مسلمانانو ته تابعیت ورکوي په ضد مظاهره نورې پراخې سوي دي.
د هند تابعیت قانون د تعدیل په اساس د افغانستان، بنگلاديش او پاکستان سیکانو، هندوانو او مذهبي اقلیتونو چې تر 2015 کال وړاندې هند ته تابعیت ورکول کیږي، مسلمان د دغه قانون نه استثناء لري. کله چې د هند پارلمان د تابعیت په اړه یو لایحه تصویب کړه، نو دا معنی نه کوي چې دومره خونړۍ او د تشدد ډکې مظاهرې به پیل شي. په تیرو دریونیو کې په دغو مظاهرو کې زیاتوالی لیدل کیږي. په زرګونو محصلین د دغه ملک د مختلفو پوینټونو نه لارو کوڅو ته راوتلي دي او د حکومت خلاف مظاهرې کوي. اوسو پورې زخمیان دي. خود چارو مبصرین په دې باور دي چې دا د صدر اعظم نریندر مودی د هندو ملت پال ګوند ایجنډا ده چې په دغه ملک کې میش مسلمانان چې دغه ملک د ټولنې لوی اقلیت ته یوې سندې ته کی. دوی دا هم وایي چې که په دې قانون کې مسلمانان شامل نشي، د هند د دولت سیکولر بنسټونه به کمزوري شي. د هند صدر اعظم نریندر مودی د غټولې اداګانی رد کړې دي او په خپل ټوټر باندې لیکلی و چې د نوې قانون په اساس د هند اتباعو سره هیڅ ډول تبعیضي چلند نه کیږي. د نوې دلی په یو پوهنتون چې د جامع ملیه پوهنتون نومیږي، یو استاد راهول کپور وایي چې د مذهب په اساس یو چاته د تابعیت ورکول نه دي پکار، خو پکار دا چې دغه د انسانیت یا د بشریت په اساس باندې وکړی شي. د حکومت مخالفه مبصرین دا هم پوښتنه کوي چې نریندر مودی په دغه لړ کې په برما کې د روهنګیانو مسلمانانو په اړه باندې ولې دغه خبره نه ده کړې، ځکه چې هغوی د عامه وجنې سره مخ دي او د خپل ملک نه نورو ملکونو ته په تښتېدو مجبور شوي دي. د وی اندازې سره سم د اوس مهال شاوخوا سلويخ زره روهنګیان په هند کې ژوند کوي او د هند چارواکي وایي چې هغه به دوی دغه ملک نه وباسي. خو په هند کې بیا زیاتره کسان داسې هم دي چې د هند د نوي قانون ملاتړ کوي او وایي چې دا د مودي یو ډیره ښه پریکړه وه. د سیاسي چارو کارپو گیت بندرا وایي چې د مسلمانانو او د هندوانو ترمنځ د ویشلو سره د مودي اصل ایجنډا دا ده چې د اقتصادي ستونزونه د خلکو پام واړوي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
بغلان په دندې غوري سیمه کې یو څلور کلن ماشوم په پولیو اخته شوی. د کتلوي معافیت مسؤلین وایي چې دغه ماشوم په تیرو څلور کالو کې څلور ځله د پولیو د واکسین څاڅکي خوړلی دی. نور حال د ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
د کتلوي معافیت مسؤلین وایي د پولی خمری خار ته نږدې د دندې غوري سیمه د دولت د مخالفو وسلوالو تر تسلط لاندې ده. په دغه سیمه کې یو څلور کلن ماشوم په ګوزڼ اخته شوی دی. د کتلوي معافیت مرستیال ګلا خان ایوب وای ل تیر کال رئیس وسلوال طالبان د بغلان په هغو سیمو کې چې دوی پکې حاکمیت لري د کور په کور د پولیو د څاڅکو کمپاین ته اجازه نه ورکوي. هغه زیاتوي چې ل تیر یو کال رئیس دوی یوازې په کلینیکونو کې ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکوي، خو د دوی د کلینیک په کلینیک د پولیو کمپاین کې ټولو هغو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي نشي رسیدي چې دوی یې غواړي.
دا ماشوم چې پکې په فالج باندې اخته شوی دی دا د البته د مخالفینو د کنټرول لاندې ساحه ده. نو په دغه ځایونو کې لکه هغه چې موږ ماشومان پلان کړي د پلان سره سم ماشومان په دغه ځای کې نه واخلیږي، ځکه په تاسو ته عام جواب ده چې په دې اخرو کې یا اپریل 2013 کال را په دې خوا مخالفینو موږ ته یوازې د کلینیک یا د روغتیایي مرکز په کچا د ماشومانو د واکسینولو اجازه راکړې ده او موږ ته دا اجازه نه راکوي چې زمونږ ټیمونه یا رضاکاران کور په کور وګرځي او ټولو ماشومانو چې د هغه وړ ماشومان دي د واکسینولو وړ دي نو هغوی ته موږ لاسرسی پیدا کړو. نو له بده مرغه چې د دغه روغتیایي مرکزونو په کچه چې موږ واکسین ترسره کوو نو په دې کې اعلان کولای شو چې 15 یا تر 30 سلنه پورې ماشومان موږ په دغه سلو کې واکسین کو او دې لپاره چې د پولیو د وحشي وایرس لکه هغه ګرځیدل بند شي نو دې لپاره دا اړینه ده چې باید نوي او یا د نوي نه پورته ماشومان په هر ځای کې واکسین کو تر څو د دې وایرس
ګرځیدل په غزه کې ودرو. خغل ایوب وایي دغه ماشوم په خپل څلور کلن ژوند کې څلور ځل د پولیو څاڅکي اخیستي دي، خو د ډنډي غوري خلک چې پاکستان او د قندوز هغه ولسوالیو ته سفرونه کوي چې هلته د پولیو کمپاینونه پر سمه توګه نه تطبیقیږي نو ډېر امکان شته چې له نورو سیمو څخه دغه وایرس بغلان ته رسیدلی وي.
او دا ماشوم یو څلور کلن ماشوم دی، هغه ورځنی پروګرام کې هیڅ واکسینونه نه دي اخیستي او د دې ماشوم باید تر دې دمه پورې په هر کال کې لږ تر لږه 15 ځلې واکسین اخیستی وي، خو د په ټول دغه څلور کالو په عمر کې یوازې څلور ځله دغه واکسین اخیستی دی چې دا په هغه ځایونو کې چې د واکسین د پوښښ کچه ښکته وي نو هلته وایرس بیا ډېر غښتلی وي او هغه کولی شي چې ماشومان د برید لاندې ونیسي.
په کابل کې د پولیو د څانګې ویان مرجان راسخ وایي بغلان کې په تیرو 15 کالو کې د پولیو مثبت پیښه نه وسبت شوی.
دا پیښه د بغلان کې وروسته د ډیرو څو کالو وروسته دا رامنځته شوې ده. په بغلان کې د تیرو په 15 کالو کې موږ مثبت پیښه نه لرله. او بل د ستونزه دا و چې په دې ولسوالۍ کې د تیرو څو کالو نه راپدې خو هم زموږ د کمپاینو ممانعت شوی و. د کور په کور کمپاینونه چې پلي کېدل فقط درې واره د کلینیک په کلینیک کچه باندې موږ کمپاین هلته پلي کړو خو هغه ناغم ډیر کم و. دغه د ماشومانو د پوښښ کچه په کې ډیره کمه وه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده، خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونې دوام لري.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز رادیو آشنا،